محمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربه توپ د نړیوالې غونډې لپاره خبرو. د خبرونه د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واکتي دریم غړي ته وسپاري. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووېډ 19 ناروغۍ سره د خپلې مبارزې د ارزونې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو ښکېلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي. د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو په دې توافق وکړه دا څنګه شونې ده چې دوه ډلو د شل کاله سره وژلي او خپله دې سره راسي او سره کښېدیني. اوس ضرورت دی چې طالبان هم حکومت هم یوې درېیمې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس له منځه را جوړه شي او د ملل متحد استازي هم پکې وي چې دوی د دواړو ترمنځ مینځګیري او منځګړیتوب وکړي.
ښاغلی خیبر زیاته کړه د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبرې هر څومره اوږدې شي ستونزه نشته، ځکه چې ولس به له مرژوبلو او مصیبتونو خلاص وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي. د ترکیې د وان شارپ چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سختو پن له کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو. په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د دیارلس تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکړل شوي چې په ناغوښتون کې په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول. د جرمني د اوبرګونزبرګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیو. د جرمني رسنۍ وای یو افغان چې و دې شکلن د خپل میرمن په چړو وهلې او وشلې ده. د میرمن هم افغانه ده. د پولیسو په وینا دغه افغان چې نومې پټ ساتل شوی په بس کې د دوو سپرلیو او د خپل لسو ماشومانو په مخ کې خپل میرمن وژلې ده. پولیس وای چې هغه له پیښې وروسته وتښتید خو د موندلو لپاره یې له هلیکوپتر څخه کار واخیست تر دې چې د شار په لمنه کې ونیو. نامعلومو وسلوالو د تورغونډۍ ګمرک امنیتي مسؤول ووشه. په هرات ولایت کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل نامعلومو وسلوالو پرون ناوخته د هرات تورغونډۍ پر لور لویه لار د تورغونډۍ ګمرک د امنیتي ټولۍ پر مسؤول میرویس حمله وکړه. هغه یې ووژه او د نوموړي درې ساتونکي یې وتښتول. د ترکیې چارواکو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د نړۍ او بخشی دا خبر به وروسته په تفصیل درکړم چې مسابقه ځنډول شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کورونا ویروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دي یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate
د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل جواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپلواک ارزونه پیل کړي. دا د ځان په اړه د فکر کولو وخت دی چې نړۍ ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستنې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې ومومو او خپل همکاري زیاته کړو. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وټولو په باب د ترامپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه. د وویل د ملګرو ملتونو دا اداره د خپل اصلي ماموریت په ترسره کولو کې پاتې راغلې ده. پومپیو پرون خبریالانو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا ښودلې چې له هغو نیمګړتیاو زیانمن شوی چې د خپل ماموریت بشپړولو ته نه پرېږدي او دا د نړۍ لپاره یو خبرداری دی. د امریکا حکومت د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر وځي چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده. د ترکی چارواکو د کورونا ویروس تخپریدو لکبل د نړۍ د کوچیانو مسابقه یو کال وزنډولې. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ د سش کال په منی کې د ترکیې په بورسا ښار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانیو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون وویل دا پریکړه د ترکیې د بهرنیو چارو، ځوانانو او سپورت او همدارس د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کورونا ویروس ته پیشو مخه ونیول شي. د نړۍ د کوچیانو مسابقې لومړی پلا په 2014 کال کې په قرغزستان کې پیل شوې. په کوچیانۍ مسابقو کې آس ځغاسته، څانګه، غشي ویشتل، خوانیول او یو شمېر نورې لوبې شامل دي. په دې سیالیو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترڅنګ افغانستان، منګولیا، فلیپین، ترکیه، روسیه او حتی د امریکا لوبډلې او لوبغاړي ګډون کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبره وو او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده ترڅو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
په یوه تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړو چې طالبان به په راتلونکي کې په یوه سیاسي حرکت بدل شي.
سیاسي مشروطه او پیدا کولای شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسي.
له هلمند به د پولی د کار په اړه واوري.
تر تاریخ ډېره ګټه هم کوي، تر تاریخ ډېر کښت هم ډېر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښت کېږي، داس دوه کښت کېږي.
د کور کلی په پروګرام کې د سلام مشورې مسله چیرو.
مارکیټ کې مې دکان مې واخیستو، کور سره مشوره مې نیمه کړې، لږه تاوان مې.
د ښځو پروګرام نیمه نړۍ کې مو د ښځو د کار موضوع راخیستې.
پنځه کاله کې زه خپل حیاتي کوم، نغ مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
افغانستان په تیر یو اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللې و وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي، بلکې د تیرو نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کنفرانس برخوالو په طالبانو ژغ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتونکو دا غونډه د سولې د پروسې د مالکیت د خپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت چاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 1900 کلونو بریاوې خوندي کړي. ښاغلی غنی دا خبرې پرون پنځشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم، د ملکی مرشوبلو د پای ته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان ښځو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کنفرانس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل همدانند طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ، خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
initial agendas including ceasefire
په لبرنې ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دوړو خو ترمنځ پر اختلاف شته لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديولوژي د اسلامي امارات په دې به په موازی ډول خبرې کیږي همداراز به په انتخاباتو د ښځو ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو د خلکو پر ازادیو او د تیرو نولسو کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه د سې شنبې په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په درېیم کانفرنس کې د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروی د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستی و خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د تر 5000 ته نږدې شوی اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري ځکه د طالبانو او باقي افغانانو ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي
په کابل کې د نږدې شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کیږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډیره د یو پوځي جریان په توګه پاتې شوي په یوه قوي سیاسي حرکت بدلېدای شي دوی په څنګه په یوه سیاسي ماحول کې له بیلابیلو ګوندونو سره ګډ ژوند وکړي او د خلکو له ملاتړه به برخمن شي فریبا ظاهر په دې اړه تحلیلي راپور لري
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کیږي که څه هم د دې خبرو د پیل دقیق نیټه معلومه نه ده خو ورلمخې د پښتون مطرح کیږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوه سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلېدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوس مهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت بل امریکا سره د موافقې په اړه د خپلو ژمنو په عمل کې دو سره تر لاسه کړي نو موري د ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامي قدرت دی خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي یعنی د جنگ له لارې ځانته مشروعیت پیدا کوي مګر سیاسي مشروعیت هغه وخت پیدا کولی شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسېږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي
ډاکټر جلالی زیاتوی چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولی سي چې د افغانستان له سیاسي ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار سي نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یوځای سي خو شرایط بیل دي او د ښاغلي جلالی په خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یو سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف شوی وي
د دوی په سیاسي حزب د دولت لپاره ز فکر کوم د دوی په خپل منځ کې د ظرفیتونه او اړتیاوې شته، په دې معنی چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګه د نورو سیاسي مبارزاتو پوځي مبارزاتو او نړیوالو سره د مناسبات له امله دا تجربه لري کولی شي چې لږه استفاده وکړي او په یو سیاسي ګوند بدل شي. اما پوښتنه دا ده چې هغه شی چې په لیبرالیزم او اوسنۍ نړۍ کې د حزب په نامه مطرح کېږي طالبان په عقیده لري که نه لري.
شغلی ستانکزی په یو ګڼګوندي ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د ترنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نشته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر ډېره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لرې پاتې شوي دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک وښود چې طالبان په اسانۍ وکولای سي په یو سیاسي قوت بدل سي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات ده، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر لری پاتې شوی دی. له دې امله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اسانۍ سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې ده چې دوی سره باید ټوپک وي. که دوی ټوپک د لاسه ورکوي بیا هر څه د لاسه ورکوي. له دې امله دوی یو ډول له عدم مسؤلیت او د احساس کمتري یا د کمبود ښکار دي.
ښاغلی یوسفزی وایي طالبان له یوه ډېر محروم قشر څخه راپورته سوي دي، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بله وخت مخکې وي چې ووایي طالبان حتی د یوې کمزورې ډیموکراسۍ په چوکاټ کې د نورو ګوندونو تر څنګ درېدو ته له ذهني اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کاله واکمني کړې. په دې موده کې که څه هم امنیتي اړخه تر یوه حده خلک راضي ښکارېدل، خو تر څنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یوه واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کیږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کیږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه مخته سي څومره ولسی ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغې شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې که چېرته دوی سولې ته رسېږي بېرته به دوی یو قوي مرکزي نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کوي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا هغه څه دي چې د عامو خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلوده چې دوی په تېر حکومت کې ونه سوای کولی چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په هغوی باندې پېژني، نو که دغه پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي سي نو کوم چې دی به یو بیساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې که طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري نو سیاسي واک ته رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې نه د افغانانو او نه د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مونپلی د کوکنارو ځاین ولای شي. په تیر بیا چې همې کرل آسان دي او همې ګټه شده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې له هلمند په دې اړه تفصیلي راپور لرو، خو دمګړی به د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې ده. ورځپاڼه د حکومت د یوه ویاند هغه وینا راخیستې ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشي کولو پریکړه وروسته له هغې کوي چې طالبانو د خپلو 200 بندیانو اصلاح شوی لست ور وسپاره. نیویارک ټایمز زیاتوي د شاوخوا شپږ سوه طالب بندیانو د خوشې کولو پر سر لانجې د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتوب بین الافغاني خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشې کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشې کوي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لویدیز متحدان هم د دې کسانو د خوشې کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. ښاغلی فیصل ویلي دي چې د بندیانو د خوشې کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغاني خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي کنه. بلې امریکایي ورځپاڼې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک کېدی د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلی چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالی بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووځي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورځپاڼه لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د هیل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لاره مایوسوونکې ده، ځکه د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مالي اسناد څارنوالۍ ته سپارلې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالی اسناد کانګرس ته افشا کړي نه دي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یو پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مالی سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنځشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک وی څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ مالیاتي اسناد وبیني، خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول یې د دیموکراتانو په لاس کې دی دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالفو رایو په وړاندې په وو موافقو رایو تصویب کړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤلو ادارو ته وښيي، او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر په خواله د دې د محاسبې د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو دیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د وی برخې په توګه په تیرو لسو کلونو کې د ډونالد ترامپ د مالیا او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ترامپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خولې د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ترامپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې په کلکه رد کړي دي. ډونالد ترامپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربیره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم به له خطر سره مخامخ کړي پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر سم زه سیده خاطرز ولسوالی اوسیدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالی سړک د لس کال کې هیڅ پیسې پر اختل کیږي خو زموږ د خاطرز ولسوالی سړک نه را ډمبروي او پیسې شخصي جوبو تلویزی ډیره مونږ
زه خپل د خوست ولایت د خلبېښار سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. مونږ دلته ډېر مشکلات لرو بل مونږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیګ شوي دي. مونږ د حکومت ته دغه عرض ده چې مونږ د نرخونه لږ ټیټ کړي او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیګ شوي دي چې مخکې وکدارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې مونږ ترې دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته ورسوم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمه انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسلو چارواکو څخه می غوښتنه انده ده، د بشر د حقوقو څخه می غوښتنه انده ده چې په دغه کارونه کې باید مطالعه ولري او داسې کارونه ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره، خدای پر لاس دا تاسو داسې کارونه ته د پای چکی شو دی. السلام و رحمت الله و برکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په یو تفصیلي راپور کې تاسو دا اوریدلی شئ چې ممپلي د کوکنارو ځای نیولی شي. په تېره بیا چې همې کرل اسانه دي، همې ګټه شده. په دې اړه له هلمند تفصیلي راپور لرو. د کور کلی په پروګرام کې د سلا مشورې مسله څېړل شوې ده چې مشوره شده که نه ده، او د میرمنو په پروګرام نیمه نړۍ کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوې ده چې د ښځو د کار مسله څرنګه ده. په افغانستان کې د جګړو له امله ګڼې مېرمنې بې سرپرسته پاتې شوي دي او دوی مجبور دي چې د خپلو ماشومانو لپاره او د ځان لپاره کار وکړي. دا موضوع د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې څېړل شوې ده. خو اوس اسمسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتل له غزنی پر استولې سمس کې لیکي طالبان د بین الافغاني خبرو د څنګ لامل دي او دوی د خپل بام واوره د بل چا په بام چوي. حکمت الله حماد له هلمند لیکي له باباجینه افغان حکومت د خپل وخت تمدید خوړي ځکه چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره خندونه جوړوي. هلمندیار لیکي د سولې د بهیر لغړ غوړم چې ډیر احتیاط په احتیاط کام واخلي. شفیع جان زدران د خوست نظر شاه کوټ لیکي طالبان او حکومت ځانونه من څخه راکم کړي. حمیده نظری لکلات علی کې طالبانو د سیاسي سانسور لاري بین الافغاني خبرې لخن سره مخامخ کړي. اتل زابل علی کې طالبان خلک د سپر پټوګه کاروي ځکه ملکی تلفات را مست کیږي. قاری محمد نبی لنا دلیل کې په نادالی کې غلاوی زیات شوی دی. خپلواک صاپي د لغمان د لشنګلی کې ملکی مرجوبله خورا زیاته شوې ده. باید اوربند شي او جګړه ودری شي. یوسف اقبال له خوست لیکي د افغان حکومت هغه پریکړه چې شاوخوا شپږ سوه بندیان نه خوشي کوي د دې پریکړې هرکلی کوو او هغه باید آزاد نشي تر څو محاکمه شوي نه وي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې درېمګړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اوومه په ترکیه کې وشوه له بیا تر اتیا تنه مړه شوي دي. نامعلومو وسلوالو د تورغونډۍ د ګمرک امنیتي مسؤول وواشه. د نو روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کورونا وایرس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دې یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. په هلمند کې د پلیو کروندګر دا خبره کوي چې کوکنار نه کرو خو حکومت ممپلیو ته بازار پیدا کړي. په دې اړه له لشکرګاه الیاس ته یې تفصیلي راپور لري.
د تورجان پلی غټی سوی دی لکه چې تخمه پوچ و. ډیر ځایونه ناغسوي او نه دشنې سوي. د سرطان یا چنګاښ د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټي کې کار کول نه یوازې اسانه نه دي بلکې د ناروغۍ لامل کیدای شي. د نادالی ولسوالۍ د چانجیر اوسیدونکی تورجان ستومانه دی او په خولو کې غرق تنده له ورایه پرده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاري 15 کال کېږي.
غټه غټه خدای دې چې دا کښت مصرف نه لري. مصرف یې ډیر کم دی او بل خبر دا دی چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې ځکه نو هر شبه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلیو ناغه او هغه ځایونه کښېنه وي چې نه دي شنسوي او هم هغه واشه لمځکي وکړي چې د پلیو د کښت لپاره موزیر دي او د ودې باسي.
یو جریب تقریبا دغه دوه رقمه موږ کړو درې رقمه یې کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر ډېر دی. یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه ځکه وخت خلاصېږي. درېیمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی هغه بیا وروسته خلاصېږي. نو نوروزی تقریبا دوه نیم خرواره حاصل کوي او دغه نور دوم فصل چې دی تقریبا هغه د دوه پر شاوخوا دی او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر یو نیم او تر څه کم دوه پورې ځان رسوي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصېږي. هغه هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا شپږ میاشتې ځان رسوي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځکه پلی کړلی دی. په نادالی کې کته هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري خو بزګران وایي په تیرو دوو کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو تر کښت دستي وروسته پلی کړلی دی ځکه نو د تورجان تر هغو غټې دي او ډیره ناغه یې هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهېږي چې ولې خو په تیرو څو کلونو کې د هغه کروندګرو شمېره ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د تاریخ کښ خوشې دی بیخ ډیر دی او سړی هم د غونه ډیر دی. د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی او اصلیم د غونه ډیر دی. تر تاریخ ډیر غټم کی تر تاریخ ډیر کښتم ډیر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کیږي. دا دوه کښ کیږي. دوه کښ کیږي چې په خلیانې تاریخیانې نوروزیانې دي. دغه اوس نوروزی کښ دی. دا پیل نه چې ورته ګوري دغه نه ویني. دغه تر هر کښ د مخه رسیږي او په ځین کې من په شپږ سوه تر اووه سوه پورې ځان رسوي. خو شپږ سوه اووه سوه کالدارو پورې ځان رسوي. او تاریخ هغه شی دی چې ودې کرله نو باره پټه چې تر وخت ګان ته اوس من په 15,000 فلاز روپۍ دي. نو ته دغه دوغنه فقط
د پلیو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي د دوی په لټنې ښیي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د پلویو د کښت سره د بزګرانو علاقه ډېره سوې ده.
تقریبا په 5290 هکتار ځمکه کې د پلویو کرکېله هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میتریک ټنه دی چې د ولایت په سطح حاصلات 2845.5 میتریک ټنه اټکل سوی دی چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلویو حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقامی وزارت په خاص همکاري باندې شش کاله د تیلې نباتاتو دپاره هم بودیجه راکول سوې ده تر څو تیلې نباتات دپاره انجمنونه جوړ کړو او ماشینري ورته خریداري کړو.
ښاغلی الکو، ازادي راډیو ته وویل که پوچي چې د پلویو سره د بزګرانو علاقه ډېره سوې ده، نو ځانګړي ماشینونه به ورته واخلي چې د پوجۍ کښلو، پاکولو او وروسته پروسس دپاره کار کوي. چارواکي وایي د هلمند پلی ډیرې هرات ته ځي او هلته په یو شمیر مغز لرونکو خوړو له دې جملې آیس کریم او بعضو کیک او کلچو کې کارول کېږي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو هلمند د نادلي ولسوالۍ.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
نیما نړۍ مونږ د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کوله، مور یم، خویندې یم، ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
زما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکې وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک یې د نیستۍ او فقر سره مخ دي. په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، چې کله ناکله دا ډول ښځې د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختې شپې ورځې په ناداری کې تیروي. ولې یو شمیر ښځې د ژوند سختۍ ګالي خو کار کولو ته زړه نه ښه کوي؟
کار زده نه یم خورجان، در مجبوري باندې دغه ډوډۍ ټولوم.
یوه ښځه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابره کړي.
15 کاله کې زه خپله حیاتي کوم، نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه به کمی جبرخیل جوړه کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لبک می جبرخیل واورو.
خپل لاسا ګل لاسا دا متل تل په خبرو کې کاروو، او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستایو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي. او